د ازادي راډیو درنو اوریدونکو پروګرام ته یو اربیا په خیر راغلاست. مازدیګر څلور بجې دی په کابل کې دغه پروګرام تر پنځو بجو پورې دی او تاسو ته په افغانستان او سیمه کې پر وروستیو پرمختګونو معلومات وړاندې کوو. له کابله به د یو شمېر کابل ښاریانو خبرې واورئ چې د امنیتي وضعیت په اړه لري او دا چې د اختر لپاره په مکه مکرمه کې څه ډول ترتیبات نیول شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. عصمت څاروان د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
طالبان وای نن به د افغانستان پاتي بندي د افغانستان د حکومت پاتي بنديان خوشي کړی او د زرو دولتي بنديانو د خلاصون ژمنه به پوره کړی. د برښنا شرکت چارواکي وای په بغلان کې د ازبکستان د وارداتي برښنا مزید څلور ځای پرې شوې دي او په امریکا کې پرون تر 1200 زیات کسان په کورونا وایرس مړ شول. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي سږ کال تر 100,000 ډیر افغانان په خپل هیواد کې دننه د جګړو له لاسه بې ځایه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوې او د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو اداره یا اوچا هم دا راز وایي چې تیره اونۍ د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شدیدو جګړو له کبله نږدې 10,000 تنه بې ځایه شول او 650 نور په ورته علت د افغانستان په جنوب کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ وویل چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک کېدو راوروسته تر 10,000 ډیر دولتي ځواکونه وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. ملګرو ملتو بیا ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1200 ډیر ملکي افغانان وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن په افغانستان کې د جبري کار او بچبازۍ د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. نن پنجشنبه د جولای د میاشتې 10 د انسانانو له قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. ویلسن په دې مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي، څوک چې ماشومان جبري کار ته اړ باسي او یا جنسي تیری پرې کوي باید په وړاندې اقدام وشي. په افغانستان کې د امریکا سفیر د افغانستان له حکومت همدار از غوښتي چې د انسانانو د قاچاق د قربانیانو د جدي ملاتړ لپاره لارې چارې ومومي. طالبان وایي نن به د افغانستان د حکومت ونیوي بندیان خوشي کړي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي دا بندیان به په هرات، لوګر او بغلان ولایتونو کې پریښودل شي او ورسره به د افغانستان د حکومت د زر تنو بندیانو د خلاصون بهیر بشپړ شي. تر دې وړاندې پرون د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین ویلي و چې تر لوی اختر وړاندې به د حکومت ټول بندیان خوشي کړي. په بغلان ولایت کې د برښنا شرکت چارواکي وایي چې له ازبکستان څخه افغانستان ته د برښنا غزیدلی مزید څو ځایه پرې شوي دي. د غوري برښنا شرکت رئیس انجینر عبدالاول پنا ازادي راډیو ته وویل د ازبکستان وارداتي برښنا د بغلان ولایت د چشمې شیر او د پلخمري د شمال د باغ په څلورو برخو کې نن سهار د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په لړ کې پرچاو شوي او له کبله د ازبکستان 300 میگاواټ برښنا پلازمینې کابل، پلخمري او څو نورو ښارونو ته قطع شوي ده. ښاغلی پنا وویل هڅه کوي چې له شکیلو خواو سره د تفاهم په نتیجه کې شیوی مزی بیرته جوړ کړی. لبل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان دفاعي ځواکونو تیر شپه د بغلان په چشمې شیر سیمه کې پر امنیتي پوسټو د طالبانو حمله ناکامه کړي او مرجوب لې ور اړولې دي. تندر قل اردو وایي افغان ځواکونو 15 وسلوال چې په لوګر کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټ د بریټ پلان درلود وژلې دي. د 203 تندر قل اردو وایاند ایمل خان مومن په یو پیغام کې چې نن سهار رسنوي ته استولې په دې اړه ویلي،
13 په وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د شرخ ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوسټ باندې بریټ پلان درلود چې د تندر قل اردو د سلورمې لوا زړور منصبینو د دغه بریټ د پلان د عملی کېدو څخه مخنیوی کړی چې په پایله کې 15 تنه طالب تر هغه وژل شوي او 2 تنه نور ټپین شوي.
ښاغلی مومن په عین حال کې وایي چې په دې نښته کې 2 افغان سرتیري هم برسیرن ټپین شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان وایي د چمن سپین بولدک لاره به نن هم د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستې وي. پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په قول ویلي چې د لوی اختر په خاطر د لار پرون چهارشنبه د 2 ورځو په مخه پرانیسته او په دې موده کې سلګونه تنه افغانستان یا پاکستان ته تللي دي. د دا خبرونه لازاج رادیو اوري په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي لکبل پروند جولای په 9 په یو برس د 1,216 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. له دې سره په امریکا کې په کورونا وایرس د مړینو ټول شمیر له 1,050,000 واوښت. په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغي د مړینو په شمیر کې له می میاشتې راهیسې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د مرګ ژوبلې دا تلفات په وروستیو دریو اونیو کې تر ډیره په اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او ټکساس ایالتونو کې زیات شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د یو بل غړي د کورونا وایرس له څرګندېدو وروسته د دغه هیواد په کانګرس کې د ماسک کارول لازمي شول. د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هغه مهال د ماسک د کارولو د لازمي کېدو فیصله صادره کړه چې د دې جرګې د یو غړي کورونا وایرس تایید شو. پلوسی وویل د ماسک نه کارول د اصولو سرغړونه ده او هر غړی چې ماسک ونه کاروي د جرګې له تالاره به وایستل شي. او ټاکل شوی ده چې ناسا نن پنجشنبه مریخ ته یو بل ستوربیړۍ ولیږي. دا به په دې سیاره کې د موجودې ستوربیړۍ ځای ونیسي چې په مریخ کې د لرغوني میکروبي ژوند په اړه پلټنه کوي. ناسا چې دا یې مریخ ته 15 ستوربیړۍ ده همداراز غواړي چې د لومړي ځل لپاره مریخ ته هیلیکوپتر ولیږي. ټاکل شوی ده چې د ناسا ستوربیړۍ له کیپ کاناورل څخه د الیانس اتلس وی توغندي په وسیله واستول شي.
دا د ازادي رادیو یو بل خبرونه ده چې تر 15 بجو پوري بوي او تاسو په افغانستان او سیمه پر حالات په دې خبرونه کې ورستي راپورونه واوري. نن دا عرفی ورځ ده په دغه خبرونه کې مو تر ډیره هده هغه مسایل راخست دي چې د اختر او د عرفات مراسمو سره تړاو لري. تاسو به په دې خبرونه کې د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو خبرې واورئ چې دوی په کابل کې د اختر په مناسبت د امنیتي تدابیرو په اړه څه وایي. په همدې خبرونه کې مو په مکه مکرمه کې له یوه د مکه مکرمې له یوه اوسیدونکي سره خبرې کړې دي چې هلته د وضعیت په اړه څه فکر کوي او څه وایي.
د مکه مکرمه کوچه خالی دی، مینا، مزدلفه ټول خالی دی، اکثر ځان هیڅ څوک شته دی نه. بالکل
په همدې خبرونه کې په یو راپور کې واوي چې د افغانستان حکومت له خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د اختر په ورځو کې دی احتیاط وکړي ځکه د کورونا ویروس د خبرېدو د لا زیاتې خبرېدو اندېښنې پر ځای دي او پر خلکو یې ږغ کړی دی چې واټن دې مراعت کړي او ماسکونه دې اغوندي. په همدې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه درته لرو چې یو د کوچنیانو پر حقونو له ملګرو ملتونو سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام دی او بل هم د کور کلی پروګرام دی. تاسې خبر یاست چې د افغانستان حکومت او د وسلوالو طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان شوی دی او په پراخ کچه د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه لښته لږه د ازادي راډیو اوریدونکو دغه اقدام ستایلی دی او ډیرو خلکو غوښتنه کړې چې د اوربندي په دایمي اوربند بدل سي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په خپل راپور کې په کابل ښار کې د نن ورځې امنیتي تدابیرو ته ځغلنده کتنه لري او د یو شمېر خلکو سره یې خبرې کړې دي چې دوی څه احساس لري.
له لوی اختر یو ورځ مخکې دلته په کابل کې پولیسو د پلاتنې پوسټي زیاتې کړې او ډیر سرتیري تر سترګو کیږي. موټر او کله کله افراد هم د ښار دننه بدني پلټل کیږي. که څه هم د اوربان لیلان سره په افغانستان کې د طالبانو د حملو په تړاو ویره کمه شوې خو د کابل اوسیدونکو لا هم د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښمن دي. د دغو اوسیدونکو لډلې احمد وایي داعش لشکر طیبه او نورې ترهګرې ډلې ممکن د اختر په ورځو کې حمله تر سره کړي. د امنیتي بنسټونو غواړي چې او لوړان دي زیات چاکوسي
شته. د داعش او تهدید شته او همداسې د اقانی شبکه طالبان لکه په سوله باندې حاضر شوی ده او همداسې اوربند کړی ده او په دې وخت نور ګروپونو لکه باور نشته کېدای شي کومه عملیات به وکړي.
د پولیسو د پلټنې په یو پوسټه کې د موهب په نوم له یو ځوان سره مخ شوم. دا د احمد د لیدلوري برعکس د اختر د ورځو لپاره د امنیتي ځواکونو لوري د امنیت په ټینګښت باور دی.
هر څه قدر امنیت او قدر تدابیر بیشتر بگیرن او نتیجه ښه تر است. مردم میتونه د سهولت او آرامش د امنیت زندگی کنه او در زمینه آتش بس یوم خیلی گپ نیک است که در روزهای عید مردم آرام باشه زندگی خود را در کنار فامیل و دوست رفیق خود.
د افغانستان کورونا چار وزارت هم د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت د ټینګښت په اړه د امنیتي ځواکونو د چمتووالي خبره کوي. د دغه وزارت ویان طارق آریان آزادی رادیو ته پاستول سوی پیغام کې ویلي
نیروهای امنیتی در سراسر افغانستان در روزهای عید
امنیتی ځواکونه په ټول افغانستان کې د هیوادوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي. له هر ډول لاملونو چې د نظم او امنیت د اخلال سبب وګرځي برخورد به ورسره وکړي او هیڅ چاته به د امنیت د اخلال اجازه ورنه کړو.
اجازه اخلال امن و نظم عامه داده نمیشه.
که ته هم په دې وروستیو دوو کلونو کې دا دریم ځل دی چې د افغان حکومت او طالبان لولوري اوربند اعلان کړي، خو په دې وروستیو دوو لسیزو کې په دغه هیواد کې ډیری اخترونه خونړي وي. تمه ده چې له لوی اختر وروسته د بندیانو د تبادلې د بهیر تر بشپړېدو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
د ازادي راډیو اوریدونکو وحید بارک له هلمند د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې یو پیغام راستولی دی. لیکي چې وای موږ هم د اوربند هرکلی کوو، الله دې د اوربند دایمي کړي. اوریدونکو تاسو د اختر په ورځ څه پروګرام لري؟ له کورونو به وځئ که په کورونو کې پاتې کیږئ؟ ځکه سږ کال په اختر کې یو تنه د امنیت مسله نه ده، بلکې د کرونا ویروس د خپرېدو مسله هم ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر ټولو خلکو غږ کړی دی چې د اختر په ورځو کې د هغو ځایونو ته نه ځي چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي. د عامې روغتیا وزارت ویلي خلک دې هغه تېروتنه چې په کوچني اختر کې کړې وه نه تکراروي. تاسو موږ ته پیغامونه راواستوئ د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې، وروسته به په خپرونه کې ستاسو پیغامونه هم خپاره کړو. اوس زموږ همکار احمد شبر په دې اړه یو راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې باید خلک تګ راتګ کم کړي او هغو ځایونو ته چې بیروبار دی ورنشي. د دې وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا ویروس له امله لا هم وضعیت بحراني دی او غوره ده چې خلک اختر په کورونو کې پاتې شي او په ځانګړي ډول مشرانو ته پاملرنه زیاته کړي.
کله چې د کور له مشرانو سره یا هغه کسانو سره مخامخ کیږو د اختر په ورځو کې، د خپل خپلوانو سره څوک چې زمینوي ناروغۍ لري، یعنی شکر یا د فشار ناروغۍ لري، ډیر کوشش دی وکړو چې هغو ته نږدې نه شو، چې خدای نخواسته دا مهلکه ویروس هغو ته انتقال نه کړو.
ښاغلی سمسور زیاته کړه کومه تېروتنه چې د کوچني اختر په ورځو کې وشوه او لارښوونو ته پاملرنه ونه شوه، روغتونونه له ناروغانو ډک شول او دا تجربه باید دا ځل په لوی اختر کې خلک تکرار نه کړي. د عامې روغتیا د وزارت د ویان په وینا تر کوچني اختر دوی اونۍ وروسته چې کوم معاینات د کرونا لپاره کېدل له شپېتو تر اویا فیصدو پورې مثبت و او د ورځې له اووه سوه تر اته سوه کسان په کووډ نولس ناروغۍ اخته کېدل. حتی یوه ورځ د مثبتو پیښو شمیر نږدې زرو ته ورسېد. د کرونا ویروس کوم معاینات چې اوس کېږي نږدې پنځه ویشت په سلو کې مثبت وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا چې اوس د کرونا بحران په هیواد کې باثباته دی او هره ورځ مثبتې پیښې کمیږي. بل لور ته د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مسلکي مرستیال امین الدین مظفري هم له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته د اختر په ورځو کې پاملرنه وکړي. دی وایي سږ کال حج او لوی اختر یو مخ ځانګړي شرایط لري چې ساری نه لیدل کیږي او خلک باید د اختر مبارکي په وخت نه یو بل ته لاس وربوشت کړي او نه غیش پرانیسي.
اولا کوشش وکړو چې تجمعاتو ته لال نشو او کله چې تجمعاتو ته ځو لکه اختر مونځ ته، هلته باید ټول تدابیر وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول، ماسک نه استفاده کول او یو د بل سره لاس نه ورکول او روغبل چې کله کوو در زمونږ روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه یي نه په لاس او په غیږ.
ښاغلی مظفري زیاته کړه چې د قربانۍ په وخت هم باید خلک روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي او قصابان هم ماسک وتړي او هم دستکش په لاس کړي. د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې شپږ دېرش زره څلور سوه یو اویا کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې یو زر دوه سوه یو اویا کسان مړه شوي دي او پنځه ویشت زره درې سوه اته نوي تنه جوړ شوي دي.
اوریدونکو وروسته په خبرونه کې په مکه مکرمه کې د یو مکه مکرمه د اوسیدونکو سره مرکه درته خبرو چې وایي د مکه سړکونه سشکال خالی دي او خلک تر خاصو شرایطو لاندې اجازه لري چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. نو د دې مرکه در ویدو په تمه اوسئ په دې خبرونه کې خبرو.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
اوس به یو راپور واخلو چې په افغانستان کې د سولې په ارتباط د افغانستان حکومت ویلي چې که طالبان ټول هغه کسان چې د حکومت لخوا نیولې دي آزاد کړي، دوی به هم هغه طالبان چې د حکومت په توقف ځایونو او بندیخانو کې پاتې دي په اړه به یې پریکړه وکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی په دې ارتباط زموږ له همکاري فیروزی عزیزي سره خبرې کړي دي. په دې راپور کې به نور تفصیل واوري.
افغان حکومت ټینګار کوي چې طالبان دې د دوی ټول دولتي اسیران او بندیان آزاد کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د پنځمه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې حکومت د سولې لپاره اراده لري او طالبان باید د دوی د ورکړل سوي لیست له مخې ټول بندیان آزاد کړي.
تر اوسه د افغان حکومت دومره لوی ګام اخیستی او دغه اقدام یې کړی تر څو شپږ سوه خلک خوشي شي د سولې دپاره، د اوربند دپاره او د مستقیم مذاکراتو د پیل دپاره. افغانستان حکومت تعهد لري، ژمنتیا لري، اراده هم شته تر څو نور ګامونه هم واخیستل شي. اول به وګورو چې زموږ اسیران څه وخت تکمیلیږي. هغه لیست چې د افغانستان حکومت ورکړی، زموږ غوښتنه هم دا ده تر څو د دولت اسیران چې طالبانو سره شته هغه ټول خوشي شي. او
د ازادي رادیو اوریدونکو ز فکر کوم چې کومه تخنیکی مسأله ده اوس موږ په راپور کې د دې په خاطر معذرت غواړو. خپلې خبرو ته خبرونې ته ادامه ورکوو. د صدیق صدیقی د دې خبرو تفصیل تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې لوستلای سئ. ازادي رادیو ټکی کام دا راپور هم زموږ پر ویب پاڼه باندې سته. نو که تاسو انټرنیټ لري زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. دا رپورټ مو ستونزه لري په بل خبرونه کې به یې درته په بشپړ ډول خپور کړو. ورځو د مکې مکرمې ته. تاسو خبر یاست چې نن د عرفه ورځ ده او د حج مراسم سږ کال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس خپور شوی دی او د دغه وایروس له کبله زرهاو انسانان مړه شوي دي. د سعودي عربستان حکومت هم سږ کال مجبور شو چې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سعودي عربستان ته د هغو کسانو پر ورتګ بندیز ولګوي چې له بهرنیو هیوادونو یې د حج تم ادا کولو توقع درلوده. د هغو مسلمانانو نو خپله په سعودي عربستان کې هم ډیر محدود شمیر کسان ته اجازه ورکړ شوې ده. مثلا هغو کسان ته اجازه ورکړ شوې چې تر 15 کلن ځوانان دي چې د حج لپاره ورسي. زموږ همکار داوود خټک په مکه مکرمه کې نن له مولانا سعید عارف سره خبرې کړې دي. دی په مکه مکرمه کې اوسي او داوود خټک اول د دغه پوښتنه کړې ده چې هلته وضعیت څنګه دی او د عرفات مراسم څنګه روان دي.
د سکالې حجو د نور حجونو ډیر فرق دی. یعنی هر کال خو ماشاءالله ډیر ازدحام به مو هغه مو د ځای کې تقریبا اوس 2500 کسان نه زیات نه دی. د سکالې بالکل د مکې مکرمې کوچې خالی دي، مینا مزدلفه ټول خالی دي، اکثر ځان هیڅ وکشته دي نه بالکل.
او مولانا صاحب بیګه کابی کې غلاف هم بدل شوی او ک د پرون ورځې راته لږ حال راکې
پښکله چې ماستان موږ شو دي د غلاف تبدیلولو کار شروع کړ او سهار طرف ته ختم کړ. بیا دا کوم مدیر چې دی هغه د غلاف د کابی مدیر چې هغه کله دا تبدیلول دا ویل چې دا زه په تاریخ کې اولین دفعه ګورم چې د کعبه غلاف تغییر نه دی کړی. هر کال به دوی تغییر کول، هر کال به دای رنگ به بدلېدل. کله دا اجیانو په واسطه باندې چې د طواف کول لاس به لګول یا به سره خم کېدل، دی ویلې چې اولین دفعه په تاریخ کې زه دا ګورم چې د کعبې د غلاف تغیر شوی نه دی، هماغه شی چې دی هماغه شی دی.
او مولانا صاحب، نن تاسو وایئ چې نن نهمه ورځ ده، نو دا به سبا مکملېږي؟ اختر خو سبا دی که نه په سعودي عرب کې؟
اختر هو اختر سبا دی، نن معرفه ده. نن سهار تقریبا او بجې او نیمې بجې د قافلې د مینا نه حرکت وکړه، هغه ته لاړل، عرفات ته لاړل. اوس عرفات کې دي، عرفات کې به د شپې ماښام به کله چې غروب وشي که نه، ماښام غروب نه بعد به عرفات نه حرکت کوي، مزدلفې ته به راځي. مونږ به نه کوي، مونږ به جمع سره په مینا کې په مزدلفه کې کوي، د ماښام او د ماخصن مونځ. بیا سبا به د خیر سره بیا اختر په ورځ سهار هغه نه طلوع نه بعد به بیا راځي مینا ته، هغه شیطان به وکړي.
مولانا صاحب، تاسو په خپل هم حج کوئ که نه؟ تاسو دا ور حج کې نه یې؟
نه، دا ور په حج کې نه استو. مونږ سږکال حج کې تدې پلې، بالکل دا سږکال خو داتا د مکې خلک منع کړل. هر کال خو د مکې خلک خپله وصل همدغه شي، سږکال اعلان وکړه چې باید هیڅوک نه وځي د دې مرض د وجې نه، راکم مرض چې راغلی.
یعنی تاسو چونکې دغلته اوسېږئ، نو تاسو ته خپل هم ویل شوي دي چې تاسو هم کوم چې یعنې تاسو په ځایي خلکو کې به ځایي حساب کوم، نو ځایي خلکو ته هم ویل شوي چې تاسو هم مرضی.
بالکل، داسې داسې وویل، داسې اعلان یې وکړو چې حتی اهل مکه والا هم بدون د هغه باید لاړ نه شي حج ته. راځي بیا هغه د حکومت د لارې نه باید اشتراک وکړي چې 15 ورځې به مخکې د حج نه قرنټین اوسېږي، 15 ورځې بال د حج به ده باید قرنټین اوسېږي.
دا کوم خلک چې راغلي دي که نه دلته، تاسو چې وایې 2500 کسان دي، نو آیا دا خلک دا ځایي خلک دي هم د دغه ځای که نه، دا د بهر نه هم په دې کې راغلي خلک شته؟
نه، دا مثلا خپله داخلي خلک دي، د قسیم نه دي، د ابهان نه دي، د ریاض نه دي، د مدینې نه دي، دې کې مختلف جنسیات دي. خارج نه بالکل څوک راغلي نه دي، خارج نه دي، ټول داخلي دي.
تاسو د داوود خټک مرکه واروې ده د مکه مکرمې لایو اوسیدونکو سره. د عرفات په مراسم باندې زموږ همکار صفی الله ستانکزی هم یو راپور جوړ کړی دی چې در وېدو بلنه درکوم.
د کرونا وبا خپرېدو سږ کال د حج مراسم سخت تر سیوري لاندې راوستي. نن پنجشنبه د ذوالحجې په نهمه باندې د حج د مراسمو ګډونوال په داسې حال کې عرفات د غونډۍ ته ولاړل چې ماسکونه یې تړلي وو او له یو بل سره یې واټن ساتلی وو. د اسوشیتد پریس خبري اژانس راپور ورکوي، پروسه کال د حج د مراسمو 2.5 میلیونه ګډونوال د عرفاتو غونډۍ ته هم تللي وو، خو سږ کال یې شمېر ډېر کم دی. د عرفاتو غونډۍ د مکې مکرمې په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر د حجة الوداع خطبه وکړه، او په دې غونډۍ کې لمونځ او دعاګانې د حج یو اساسي رکن یاد شوی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سلاکار غلام الدین کلانتری د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نماز پیشین، نماز عصر د اینجا جام خوانده میشه،
د ماسپښین او مازیګر لمونځ دلته په جماعت ویل کیږي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو خلک چې سږ کال شمیر متاسفانه کم دی، تر لمانځه وروسته خپل ذکر او عبادت کوي، او کله چې لمر ولویږي مزدلفې خواته روانېږي، یعنې د عرفې ورځ د لمر په لوېدو تمامېږي. د دې ورځې په سبا به زیارت کوونکي شیطان په کاڼو ولي چې سږ کال د حج تنظیمونکو چارواکو د کاڼو پر ځای د شګو وړې کڅوړې جوړې کړي او د عفونت ضد مایع پرې وهلې، څو د کرونا ویروس د خپرېدو خطر کم شي. د سعودي چارواکو سږ کال د حج زیارت کوونکي معاینه کړي هم دي، او تر هغې وروسته یې په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. سږ کال په حج کې د ګډونوالو شمېر د 0 او 10 کسانو ترمنځ ښودل شوی. په دې کې 2/3 برخه د هغو بهرنیو هیوادونو اتباع دي چې په سعودي کې اوسي یا کار کوي، او 3 برخه یې د حج منتظمین، د سعودي چارواکي، روغتیا پالان او امنیتي ځواکونه دي. له افغانستانه هم سږ کال 150 کسانو حج ته نوملیکنه کړې وه، خو د حج او اوقافو وزارت په وینا له دې ډلې څوک حج ته نه دي تللي، او راتلونکو کلونو ته به تنظیم شي. د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې د زیارت کوونکو د استوګنې او خوړو ټول مصارف د سعودي دولت ورکوي. حاجیانو ته خواړه په بستو کې وړل کیږي، او د هغوی د ښې څارنې لپاره د هر زیارت کوونکي په لاس کې الکترونیکي بند تړل شوی، څوک کوم څوک ناروغ وي ژر وپیژندل شي او له نورو جلا کړی شي. د سعودي چارواکو له کله چې د کرونا وبا خپره شوې، د عمرې ټول مراسم لغوه کړل، او د حج تر مراسمو مخکې په کعبه کې منظمې ګردې لیکې وایستلې څو حجاج له یو بله فاصله ولري. په سعودي عربستان کې څه باندې 2,22,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي، چې له ډلې څه باندې 2,800 تنه مړه شوي دي. په دې منځ کې د 2,28,000 کسانو درملنه شوې، او له دې چې لا هم 1,40,000 کسان ناروغ دي، دولت په خورا احتیاط ټول کارونه مخته وړي. دا لومړی وار نه دی چې د حج مراسم په کم شمېر ترسره کیږي یا هم لغوه کیږي. د تاریخي روایتونو لمخې د حج مراسم شاوخوا څلوېخت واره پخوا هم ځنډیدلي یا کم خلکو پکې ګډون کړی. پخوا اکثر د مراسمو د ځنډیدو عوامل په نړۍ کې د لوګې راتلل او د بیلابیلو وباګانو خپریدل بلل شوي دي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ.
د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې نه یوازې چې د کور کلی پروګرام لرو، تاسو ته یو بل پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو یا ازادي راډیو د ملګرو ملتونو له سازمان سره په ګډه جوړوي هغه هم خبرو. د اول وار لپاره یوې چینایي کمپنۍ چې هواوی بلل کیږي تر سامسونګ او د اپل څخه ډیر موبایل ټلیفونونه پلورلی دي. اسمت ساروان به د دغې جالبې مسلې نور تفصیل درته وړاندې کړي.
د چین د زیرکو ټلیفونونو او الکترونیکی وسایلو تر ټولو ستره کمپنۍ هواوی د روان کال د لومړۍ نیمایي په وروستیو درو میاشتو کې په نړۍ کې تر بلې هرې کمپنۍ زیات موبایل ټلیفونونه پلورلی دي. د کانالیز څیړونکي شرکت پر اساس هواوی په چین کې د موبایل ټلیفون د تقاضا د زیاتېدو له کبله تر سامسونګ چې د پلور له نظره د نړۍ تر ټولو مخکښه کمپنۍ ګڼل کېده زیات موبایلونه پلورلی دي. کانالیز وی هوایی چې امریکا پرې بندیزونه لګولي په درو میاشتو کې 55 میلیونه او 800 زره موبایلونه پلورلي او د لومړي ځل لپاره د جنوبي کوریا تر سامسونګ کمپنۍ ډېر موبایلونه پلورلي دي. سامسونګ په یاده موده کې 35 میلیونه او 100 موبایلونه پلورلي دي. د کانالیز د اټکل پر اساس د په نهو کلونو کې لومړی وار دی چې له سامسونګ او اپل پرته یو بل کمپنۍ د پلور له نظره په بازار کې لومړی ځای خپلوي. کانالیز وای د هوایی تر اویا سلنې ډېر موبایل ټلیفونونه په چین کې پلورل شوي، خو په چین کې ډېر لږ سامسونګ ټلیفونونه پلورل کیږي. سره له دې چې په چین کې د هوایی ډېر ټلیفونونه پلورل شوي، بهر ته د دغو ټلیفونونو صادرات د روان میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې نږدې درېیمه برخه کم شوي دي. بریتانیا د جولای د میاشتې په لومړیو کې وویل چې له خپل 15G شبکې څخه به تر 2028 میلادي کال پورې هوایی وباسي. چین ویلي چې ځوابي اقدام به وکوي. استرالیا او جاپان هم په خپلو 15G شبکو کې د هوایی د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
احسان الله پردیس له کندهار لیکلي: زه ډیر خوشاله يم چې اوربند اوسو، په دې هیله چې دغه اوربند به په دایمي سوله بدل سي او ټول افغانانو ته لوړاندې د لوی اختر مبارکي وایم. نیک محمد پوپل له کندهار لیکلي: د ټولو هیوادوالو څخه غواړم چې د اختر په ورځو کې دی په کورونو کې کښېني او ځکه که ژوند وو اخترونه به نور هم راسي. د کورونا د ویروس د خطر یادونه کړې ده. یو بل اوریدونکي روحاني اتل د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د قریای عینک څخه لیکلي: د اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. نعمت الله هم راز د کندهار څخه د لوی اختر مبارکي د ازادي راډیو همکاران ته وړاندې کړې ده. تاسو ته دې هم اختر مبارکي مخکې له مخکې. یو بل اوریدونکی عبدالمتین مسروری له فاریاب لیکي: یو اختر مو هم په خوشحالۍ نه دی تیر کړی، راتلونکي اخترونه دی خدای په خوشحالۍ را باندې تیر کړي. عبدالحنان د هلمند څخه لیکلي: د ټولو هیوادوالو څخه غواړو چې د عام روغتیا د وزارت سپارښتنې په لوی اختر کې په نظر کې ونیسي. حیات الله د هلمند څخه لیکلي: زما د ټولو خلکو څخه دا هیله ده چې د اختر په ورځو کې دی خپل موټر نه ځغلی او قرار دی ګرځي. ذاکر شیخ له کونړه د اسدآباد څخه لیکلي: د لوی اختر په ورځو کې خلک د قربانۍ د څارویو پاتیشونی پلارو کوڅو کې غورځوي. ټول هیواد کې ښاروالیان او په خاص ډول د کونړ ښاروالي باید د خلکو د دغه کار مخنیوي وکړي او د تیر په تیر د بې تفاوته نه پاتې کیږي. او تازه خان سمسور لیکلي دي: جنگ او کورونا یو شان خلک وژني، دا چې اوربند وشنو د کورونا په اړه به خپل احتیاط کوو. اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو پورې د ورسته د ملګرو ملتونو د سازمان او د ازادي راډیو ګډ پروګرام درته خبرو چې د کوچنیانو پر حقونو دی او همدارس د کور کلی پروګرام لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اسمت ساروان د مهمو خبرونو لنډیز لولي.
ملګری ملتونه وایي سږ کال تر 1,00,000 ډیر افغانان په خپل هیواد کې دننه د جګړې له لاسه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو اداره یا اوچا همداراز وایي چې تیره اونۍ د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شدیدو جګړو له کبله نږدې 10,000 تنه بې ځایه شول او 600 نور په ورته علت د افغانستان په جنوب کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شول. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن په افغانستان کې د جبري کار او بچبازۍ د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. نن پنجشنبه د جولای د میاشتې 10 د انسانانو له قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. ویلسن په دې مناسبت په یوه ټویټ کې لیکلي، څوک چې ماشومان جبري کار ته اړ باسي او یا جنسي تیری پرې کوي باید په وړاندې اقدام وشي. طالبان وایي نن به د افغانستان د حکومت ونی وی بندیان خوشی کړی. د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد ویلی دا بندیان به په هرات، لوګر او بغلان ولایتونو کې پریښودل شي او ورسره به د افغانستان د حکومت د زرتنو بندیانو د خلاصون بهیر بشپړ شي. په بغلان کې د برښنا شرکت چارواکي وایي چې له ازبکستان څخه افغانستان ته د برښنا غزیدلې مزید څو ځای پریښوي دي. د مزو د پریښودو له کبله په کابل، پلخمري او څنورو ښارونو کې برښنا پرچاو شوې ده. تندر قلور دوی افغان ځواکونو 15 واستوال چې په لوګر کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټ د بریټ پلان درلود وشل دي. پاکستان وایي د چمن سپین بولدک لاره به نن هم د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستی وي. په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي له کبله پرون د جولای په 9 په یو ورځ د 1,218 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس دی وغړي د کورونا وایرس له څرګندېدو وروسته دغه هیواد په کانګرس کې د ماسک کارول لازمي شول او ټاکل شوې ده چې ناسا نن پنځشنبه مریخ ته یو بل ستور بیړۍ ولیشي. دا به په دې سیاره کې د موجود ستور بیړۍ ځای ونیسي چې په مریخ کې د لرغوني میکروبي ژوند په اړه پلټنې کوي.
څلور بجې او 2:30 دقیقې دی. اوریدونکو مخکې لدې چې خپلو دوو اونیزو پروګرامونو ته ورسو، کونړ ته ځو. زموږ همکار روح الله انوري هلته د افغانستان د ملي وردو د یوه پخواني عسکر سره خبرې کړې دي چې د ده دواړه پښې په جنگ کې پرې سوې دي، خو اوس مجبور دی چې د خپلو کوچنیانو او د خپلې کورنۍ د ساتنې لپاره په سړک کار وکړي. د روح الله انوري راپور به سره واورو.
ل اقتصادي اړخه د ځان او د خپل کورنۍ د بقا هڅه په دواړو په خو معلول سرتیر چې یو وخت به د جګړې په لومړی کرخه کې جنگیده، نن دلته ګرم سوزون کې لمرته ناشته او د خپل اولادونو لپاره نفقه پیدا کوي. مخې ته د پخو ورجو دیګ، څو پلاستیکی قابونه، د وسپنې قاشوغي او د یخو بو ترماز یې خېده. رفی اولاد اسداباد اړون د تیشي وسیدون کده دی وای دواړه پخی بیللی خو همت نه دی بیللی. کار کول ورته عزت او بل تلاس نیول ورته به همتی خکاری. د رفی اولاد په خبره هر سهار لخپل مینی د موټرو تر اډې 3 کیلومتر مزل په ویلچر یا د معلولینو په سایکل کوي. ګیله 2 کیلو ورجی په خوي چې هغه هم کله خپل سر پوره کړی او کله تاوان وکړي.
نویله 2 کیلو مال یو زناستم یو فاته بل روجو ولاده اعلان ده کنه وزي کله پوره کې او کله رات خپل سرم پوره نکله راسکور کې دخل کو لانجه وي دا دې څه په کړه ځان اړولې منګ دین په کړه وړول وزو ته ما الله مې ربانه بچا دې را به کې دالک.
رفیع الله وای 15 کال کېږي چې معلول شوه د جرنیټرونو مستری دي، موټروانی او د مریض برېخنا د پکو ترمیمی هم زده دي، خو دا ټول کارونه د هم کس او زیاتې پانګې ته اړتیا لري چې دای نه لري. نو ځکه کله په خلو بیا او کله هم وریج پلوري. کار کول ورته شرم او عار نخکاری، خو خپل افغانی غرور ورته بلته د لاس غزولو اجازه نه ورکوي. کله چې ورڅخه د کوچنیوالی د مستیو شوخیو او رانکاریو پوښتنه وکړه، سترګي لوخ کو ډکه شوي او موري وریاده شوه.
نو مې یو لیوال خو خېدله شوخی او مستی نه ده کړه زکه سړی موري کور کې شوخی او مستی وکي لار خدا بیرون سړی ده خو بیرون باندې ګرځي او د مور مخ کې شوخی او مستی کیږي مور زمنګ نه بس مونږ یو نه و بډای هغه سره براټولو
دی وای له وطن څخه د دفاع په ډیرو جنگونو کې برخه خسته ده د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د سرکوهی پوستې ته د خطلو په محل پرې د ماین 14 وشو او دواړه پخی پرې شوې
سرپل کې موزیپه کړې ده سین چارک او کوهستانات او هغه ساحو پورې دی خو ته میچې ده په فاریاب کې وظیفه کړې دي چلګزه او کلمار او قیصار او پښتون کوټ او تشبرغان کې درزاب کوشته په اخچا منګیجک په نامه باندې ولسوالینو دی ولسوالینو کې موزیپه کړې دي یو د کوهستاناتو جګړه او بدرې جګړې چې کمینونه منګل راکول پښته په ولسوالۍ کې تورغلی عربیا او تورغلی افغانیا په نامه باندې دوه قریاګان وي په ماغه ځکه ډېر جنگ کې دوه
رفیع الله دولسم ټولګي زده کړی کړی هیلې دا و چې ملي اردو کې افسر شي خو ماین چاودنی هغه ټول هیلې په سین لا هوکړي
اوس د ازادي رادیو د ملګرو ملتونو د سازمان له خوا ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کیږي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی ولی زنی ماشومان له خوار زوکی یا سوی تغذی سره مخ کیږي
کوچنی دی درو میستو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کوچ دی مخ وچ سو تر دغان د پوره راغی
په ماشمانو کې د خوار ځواکې نه خنخاني کومېدي
اغه قدونه لاند پاتې دي د مغی له لحاظ نه او د ذکر د لحاظ نه هم ډیر پاتې دي
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومېدي
یو کورنۍ دا الوګانو د لاسرسي لري هغه د الوګانو نه د ګټه واخلي حبوبات کی لکه نخود لوبیا می عدس همدغه ګټه ورته
نن پام دی اکله خبرې کو په پایل کې دیغه کسانو خبرې او روچ ماشمان په خوارځ وکي اخته شوې دي بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کو په اخر کې مرکه هم لرو لمک سره وسی قدر من اوتونکو په ماشمانو کې خوارځ وکي هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لګو خوراکي مواد لواجی رمنست کیږي هغه ماشمان چې مورې شیدین لري یا هم کمی وي ورځ تر بلې وزن کمیږي بل اخر داسې حالت تر رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي رنگ زیړ او هډوکي راوتلې وي په ماشومانو کې خوارځوکی یا سوی تغذیه د لویانو په پرتله زکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي خوارځوکی له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي په پیل کې دغه مایندو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځوکی یا سوی تغذیه اخته شوي دي
زوینه څه پیسې وي دي
سوی تغذیه
ولې سوی تغذیه سره
خداستا زه خبره
شو دي خپل بار کړی
یا شو دي مینه ست خپل لاول ورځ ملانای
به دي خچې ور کول
دغه پډرش دي مر کول مرغی چاپ شو دي مر کول تر اوس پورې غوړ
ورځ په ورځ خپل وزن له لاس ور کوي
و ټنګر خپل لاول ور لا دغه ټنګر تر اوس پورې اوس مریض ډیری زرنیسا
لکم جراغلی
لا باګرام
دلته دي څل پر راغلی
دته مې زوی نه جوړه
په دې زوی دې څه سی ودی
دا مې استینات څه یست په خو پاسو زو مې استو دا غاسه څه تا غازید
خپل شو دې دې ورکې
خپل مې ورکم کم
کم دې
او
والد شو دې کم دې
زس خبر
چې شي خوري خوراک څه کې
خوراک چې دا کور خطر ماته غل دا خور
مثلا کوم شي اندیر خري
بانجان بامیا کدوکا کی
دې مې است سور په یاد لري
غټل چیر زی غټل نو سکلا سړی کور کې ناس
چنای دې درو میستو سو اتی په مور بل کچنای په نس اتی دای لا تیچ الا کو ډاکټر څنګه ور غل دا خراب شدید نو ور کچ دی مخ وچ سو نتی پریک دا پودر شدی ور تراوړي اتی شنی غاړي ونیو ل شنی غاړي چې بس ټخوي ټخوي و ټخوي ولا ټخوي چې بس ته بس وی ل ته بو چې بس دا عمل و استراک کو و اتی بیا غزنی تراوړ دا یو نمبر شدی ور کول دای لا وخت کمزور ایو هغه شدی ور کول ور کول بس دا نور مرزونه ور پورته سو تر دغه اند پوري راغی
د
ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګا تر 2 کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي. ل څلورو یشپګو میاشتو وروسته د شدو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوړ ځوکی پاکل څه وی د امریکا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وی
توی تغذیه یا خوړ ځوکی دا یو کلینیکی سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نور ناروغیو زیږنده ده. کچې ته یو ماشوم په خوړ ځوکی اخته وی نور ناروغي درې حالت لري. لومړی زر ماشوم ناروغ کیږي، دویم شدید کیږي یعنی مرضی یا ناروغي په شدت بدلیږي، دریم د ناروغي موده زیاتیږي. نو ځکه وته ناروغي مور وي، یو حالت ته سوی تغذیهات یا حاده خورځوکی، او بل حالت ته مزمنه خورځوکی چې په طول د یو کال کې یا شپږ میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي. دا حالت ته
د امریکا وزارت مسول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خورځوکی اخته دي، او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لک په هده، ځکه دوی په دې خبر ندي چې کې ماشوم په خورځوکی اخته شي بیا روغېدل ساده کار ندی. په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتل دي.
مزمن خورځوکی اندازه تقریبا په هر سلو ماشومان کې نږدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خورځوکی اخته دي. اغه ماشومان چې په هاده خورځوکی اخته دي 9.15% کې په هاده خورځوکی اخته دي. چې مونږه د هاده خورځوکی په افغانستان کې اوس حساب کو په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدید هاده خورځوکی اخته دي، چې دا انداوس تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خورځوکی لپاره خوشبختانه لمړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یو خزینه د تغذیه مشوره ورکون کې استخدام شوې ده. هغه ټول میندو ته د زر روزو اهمیت پر تشریح ورکوي، میندو ته دا مشوره ورکوي چې یو مور څنګه ښه تغذیه شي تر څو ماشومې د خورځواکۍ څخه وساتل شي. خپلې شودې چې اورګه په شکل یا کړندي په لومړي ساعت کې خپل ماشومان ته ورکوي، ځکه دا هم دوا ده، هم غذا ده، هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي، نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خورځوکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیه مسؤول ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړې. پورته وکشي.
زوی تغذیه دوه شکل لرو، یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکي خو ضرورت مکمل نه اخیسي، او هغه کله چې قدی لاند پاتېږي، زکاوتی لاند پاتېږي، او کله چې تاسو وګوري هغه داسې نه وایي چې هغه زوی تغذیه دی، ځکه چې جامعه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دې ته وایي زوی تغذیه هات.
اوس به راسو دې ته چې د خورځوکۍ یا د زوی تغذیه لامل څه دلې سی ولې یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذانه شروع کیږي د مرشدی نخلی په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شدی سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بلک عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نخلی یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی او دا تجدید کی هغه حالات. بل هم ادم د آگاهی ته کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک اغوی ته په کوم سن کې ورکی.
بله،
په خپل مور په سوی تغذیه مواجه دی.
څنګه یو څوک په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده؟ علی مرته وایي
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نخې داده. بل داده چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي، کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي. بل داده چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي. بیا بل
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته قد ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ زیړ وي، دا رقمي آیا همدان ښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کیږي،
داسې نښې نه لري.
اوس کرا سودی ته چې څه باید وسی چې دا ماشومان اصلاً په خوارد واکې باندې اختن سي
کله چې ماشوم زیکل کې په لومړی او ساعت کې باید مور شتي واخلي کله چې ماشوم 15 شپږ میاشتې چې ورسید ورو نور خوراک او اخیته ورکی دا ځکه چې ورسته شپږ میاشتې د مور شدي اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده کلا چی مونگ افزل سه هم مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو او بل خبر داده چی میندی ماشومان پا وقفه اغا تقسیم اوقات جوری ماشوم تا او یا هم منتظر نیسی کلا چی ماشوم وجری اغی تا
دوری ورکی
پمده لحاظ اغوی ضروریات ده وجود نام درده پمده خاطر اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی تا غذا ورکی شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری خو اغا ده شپک میاشت و روز ده اغا غذا چی باورکی اغا باید تازه تیار شی اغا گرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه حرارت راشی بیا اغای تا ورکی تنوع ده غذا مهمه ده مونگ گورو چی میندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تا ورکی او ده ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشو که اغا سوپ یا شوربا و شایان اخری اگه سرکی گی بیا مواد غذایی پقیه که نشته میشه منگ میندی تا دا مشوره ورکه و چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور کی بیا اگه میده و کی و مکسر که ده که پا آوان که ده که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا اگه تا در کی
دیر منه نه خیر روزی درنو دوستانو دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کې چی است علام مال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنۍ کې ولې بې اتفاقي یا نفاق منځ ته راځي؟ په کورنۍ کې بې اتفاقي کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلی شي او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د همدې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زرو یا مدومی درته وړاندې کوم. ملتیا مغواړم
قدر منو دوستانو موږ له کوچنیوالی دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی. موږ همیشه د کورنۍ اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعاوې کوو او شعارونه ورکوو. رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي. په ګډه کولای شو د ژوند ډیر ستونزې حل کړو او د ژوند ډیر اسانتیاوې برابرې کړو. په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي. اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي. همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی سورګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا چې ښځې د تعدد د ښځو زیاتې بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپل درې ښځې دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم و، خو دا دویمه ښځه چې مې بیا وکړه بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو او بیا زه مجبور شوم درېیمه ښځه وه. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چېرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي هلته طبیعت راسته شي، خو کله چې بیا کور کې مشکل یا کور کې جنگي دا بيخي د هر نو جنگ نه سړي ته سخته تمامېږي او طبيعت ډېر خراب وي ور باندې سخته کیږي.
بي اتفاقي هغه ناروغي ده چې لامل یې ډېرې کورنۍ له منځه تللې دي. کله چې په یو هیواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي نو هغه هیواد د پرمختګ په لور روان وي، او برعکس په کوم هیواد کې چې بي اتفاقي وي نو د نورو مشکلاتو ترڅنګ یو وروسته پاتې هیواد بلل کیږي. د پغمان ولایت اوسیدونکو فهیم په خپل گاوند کې د بی اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي.
پغمان کې د یو کلی کې چې موږ اوسېدو هلته د موږ یو گاونډی و، ابتدا کې خو د دوی به ډېرې دعوې وې، جنجالونه به یې و، حتی خبره دې ته ورسېدله چې دولت ته به یې مراجعه کوله او هلته به یې خپل مشکلات ویلې. خو بیا وروسته داسې شوه چې اخر حد دې ته ورسېده چې یو بل باندې ورونه شروع کړه، ښځې سره مداخله وکړه، په جنګونه یې وکړه سره، حتی همسایګان به یې په خلاصولو نه رسېدل. نو داسې وخت راغی چې یو بل ته د سر په تاوان کېناستل چې باید یو بل له منځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي، او همداسې هم شول چې بالاخره یو ورور جک شه بلې په چاقو وهه او مړې کړم. خبره د بې اتفاقۍ له وجې نه دښمنۍ ته ورسېده او د دوی کورنۍ تیتو پاشان شوه، بیخي د کلي نه ورک شوه او هېڅ حساب معلوم نه ده چې چېرته سر لاړ.
په کورنیو کې د بې اتفاقۍ عاملونه ډېر دي، کیدای شي په ډېره وړه موضوع په یو کور کې بې اتفاقي رامنځته شي، خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې غږېدلی دی.
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده، کله چې اقتصاد د یو کور یا د یوې ټولنې کمزوري او ټولنې کې ډېر حرج او مرج رامنځته کیږي، او یو لامل یې دا د عدم آګاهي ده، نکه تعلیم سطح ټیټي. عوامل همدام کې درې سي چې کله تعلیم سویه ټیټي نو په کورنوي کې حتما جنجالونه رامنځته کیږي، بې اتفاقي رامنځته کیږي. بل مهمه خبره یو دا ده پکې چې هغه خوی او خواص په کورنۍ کې نه یو دی بل تحمل کولای نشي، یو دی بل خوی او خواص نشي سره پیژندلای درکولای نشي، نو دا یو له مهمو عواملو څخه بې اتفاقي شمېرل کیږي. عواقب دا دي چې په کورنۍ هیڅ کله پایدار کورنۍ نه بلل کیږي، او بلکې هغه ماشومان او پراتونکو نسل باندې ډیر منفي اغیز کوي، او همدارنګ د بې اتفاقي باعث ګرځي. او کورنۍ چې څومره غټې ډیر په وړو وړو هغه باندې تدریج سره په وړو وړو بخښونو باندې بیری سره.
همداراز د پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی. نوموړی زیاتوي که چیرې د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیر چلندونه ونه کړي، نو هیڅکله به په کور کې بې اتفاقي رانشي.
فضل د خدای دې زموږ کورنۍ تر اوسه پورې په نورمال حالت کې روانه ده، تر اوسه کومه خاصه ستونزه زموږ د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري. هر څوک خپل وظیفې ته خپل مسؤلیت ته رسیدګي کوي، او نو د دې نتیجه دغه شوې ده چې زمونږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې. اتفاق نه یوازې په کور کې مثبتې پایلې لري، بلکې په ټوله ټولنه کې مثبتې پایلې لري. که موږ خپل تاریخ ته متوجه شو، دا چې افغانانو پخوا په خپل منځ کې اتفاق درلود، یووالی درلود، د نړۍ هیڅ قدرت نشو کولی افغانانو ته ماتې ورکړي.
یووالی تر هر څه لوی ځواک دی، او اختلاف تر ټولو لویه کمزوري ده، ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت د یووالي د ساتلو امر شوی دی. یعنی کده ډېر زیات تاوان په ورکولو یووالی ټینګېدلی شي، نو دا زیات تاوان دی ومنل شي، خو یووالی دې له لاسه نه ورکول کېږي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
د خدای جل شانه دا حکم دا کورنیو ته، تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقي مه کوئ. د ستاسو شان او شوکت هغه دبدبه چې بیرونی دښمن د ستاسو په حق لباندې فکر کوي هغه به ختم شي. په اسلام کې جنگ جګړې حرام دي، او خدای جل شانه د مسلمانانو ترمنځ نه خوښي. د اتفاق یو بل مهمه موضوع چې خدای جل شانه په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړی، په بنی اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده، د فرعون هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل د دې د بد اعمالو په وجه باندې. خو بیا ورته پیغمبر فزه باندې دې ته انتخاب دی عذاب وس وی، تاسو نه سمېږي خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب ستاسو خوخه. یو دا چې ستاسو باندې با یو دمی د سمرز راسي څه ختمېږي، دوم با قحطی او لګت باندې راسي، دریم به اتفاقی ده. تاسو په دې درې عذابو کې کم یو خوخوي، ټول سره کېناستل له اتفاق سره په دې باندې وکړو. کچیرته قحطی راسي یو دبل سره وکړو مکو، کچیرته مرز راسي یو بل خو بخخ کړی، کبي ته پاکي نو نه د چا سره کومک کولې سو، نه د مړي سره خخول کومک کولې سو. دې په دې اتفاق وکړو چې موږ اتفاق نو خدای جل شانه د دې اتفاق برکت باندې هغه دوم تلري.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلي دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نوم یې حفیظ الله هوتک دی، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي څه ده؟ ډېر ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامعې کې ډېرې ستونزې مخته راوړي. که چېرته په یو کورنۍ کې بې اتفاقي او کورنۍ سره پاشل کېږي، نشي کولی چې خپل روزمره کارونه په ښه ډول سرته ورسوي.
نوم سید رحمان دی د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده د ټولنې لپاره چې باید دوی بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي. په یو اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي چې په دا کې مینه ده.
نوم کبیر جان د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بې اتفاقي خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بې اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کیږي. بې اتفاقۍ سره بیخي کور چې دی کور خرابیږي، ماشومانو تربیه نه کیږي، تعلیم یې نه کیږي.
زادی رحمان نومیږم، د لغمان اوسیدونکی زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نه اورم او دوستان د ټول وری.
عزتمند اوریدونکو، دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بی اتفاقۍ بد پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
په پیل کې به استاد پوښتنه مطرح کړو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه زه غواړم چې اشاره یې کړم. یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلې ده، او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو نجلۍ څه کوي، څه اغوندي څه نه اغوندي، مثلا د یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل لامل دا ده چې د دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلې او په مختلفو ټولونه کې هم دا فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی لدیغه تفاوت دغه توپیروس که خبر ندی چې دما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړه، او دما مثلا د لورکه یا زوی می مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوې شوی ده، او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خاص لري. دا به از دې کېږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شین د دوی ټکر کشي، او دا به از دې بی اتفاقی کېږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورورو منګه د سیو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چی شته یو بیل ګول رو په هغه باندې منګه تاسو د خپل کړن وړنې مختبوزو. بل د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، درته کاکا سودن کاکا ژوند لري، مثلا امگان ژوند لري، او دوی باعث دی کیږي چې مثلا فکر وکړي چې دا زخ مثلا په عنوان کاکا صلاحیت لرم چې مثلا یو برا وکما. نو دغه غټواله د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم باعث دی کیږي چې یو څه بی اتفاقی مې سره شي. او مهم دا ده چې منګه د خپل کوم نقش چې ده، کوم رول چې ده، کوم وظیفه چې ده، دا په خه مناسب شیوي سره منګه مد نظر نه دنی ولا کپلاریو کموریو که خوریو که وروریو که د خپل وظیفه او په دولو چې مثلا په کورنۍ کې د منګه دنده چی شه ده، د ما وظیفه چی شه ده، او زه به ځای مداخله باید ونه کوم، نور ارزښتو ته زه باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قیدل، دا مثلا د خپل دند نه پیژندل، عمده و اساسی عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد، اقتصادي ستونزې څومره د بی اتفاقی لامل ګرځیدل شي په کورنۍ کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولی چې ډیر خې مثلا موږ تاسو بی وزله کورنۍ هم لرو چې د ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر خاصتا او ډیر انساني ساتلای ده، دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي د بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
خلا استاد، د بی اتفاقی بد اغیز په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې بچي
ډیر تاسو ګورئ چې اول خود کوم بی اتفاقی چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي، دا اولینه منفی اغیز ده چې لري. اخلاقی کوم کسوري اخلاقی کوم هغه بستی چې لرو منګو تاسو ورو د مشروعیت کله منځزي، دریم تاثیر داده چې یو ټولنیز نو امیدي من سره وړي. ولکه وخت چې زه ګورم چې پلار د ما په قصه کې نه ده، ورور د ما په قصه کې نه ده، کورنۍ ما مثلا ډیر نه هم کی د یو ډیر غټه لوی مثلا هم د کورنۍ په مابینس کې یو نو امیدی ما سره وړي، او د ټولنې په کچه باندې هم زه یو نو امید انسان ګرځم. بل دا چې موږ دغه کوم انساني برخورد چده، د انساني برخوردونه د موږ او تاسو له بی باوري سره مخامخ دي، چې انساني اړیکې نور موږ او تاسو په یو باور پر بنسټ باندې نه سو تړلای، دا منفي اغیز دي چې په کورنۍ لري.
په پای کې څنګه کولای شو چې د کورنۍ او د ټولنې نه بی اتفاقی کم کړو یا له منځه یوسف
درې ان ټکو ته اشاره کوم. هغه مهمترین ټکی اول خبرې دي، راځي چې بل سره خبرې اترې وو. دا خبرې اترې د ډیالوګ په چوکاټ کې باید د دیږي چې یو بل وپیژنو، دی یو بل باورونه ارزښو ته موږ او تاسو احترام قائل شو. دویم د حل لار داده چې موږ او تاسو دا توپیرو ته د انساني پستورګ باندې موږ او تاسو ومنو، راځي دغه متفاوت او اندېښنو ته باور او احترام قائل شو. نو دا به اس دي کیږي چې خد حل لار به چې یو ښه کورنۍ او ښه ټولنه ولرو.
گرانو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کورکلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.